آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو یو شمیر هنري او فرهنګي مسائل راخسي. د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو د افغاني ګندونو په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله او د کلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګندونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې
په هنر جاج کې لا څېړنوال عبدالقیوم میشوانی سره د لغات جوړونې جاج اخلو.
دغه کار چې دی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او د ژبه او ادبیاتو د مرکز پښتو انسټیټیوټ په ګډه باندې کوي. ټول علمي غړي راغونډیږي او په یو ځای کېني. یو لغت
په فنکار برخه کې دارو خاد غازی سیال فن ته تم کیږو.
غزل کې اور راځي وینه پکې د شهران راولي وینه راولي پکې ټوپک وی پکې دماکې وی پکې. نو دا د دغه زما نفرت پیدا شوې دي. زه پوښتم
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه رژه دل واوري.
زیړې باران وهلې پاڼې یې پر بوټو ونښتې. د بوټ تلې د ونې پر ټټه ومشه. په جیب کې د موبایل د مسج لترنګ سره پرارکښه تکړه
او په ریخمین خیال کې به د اروخه د غازی سیال ترنم واوري.
رزا جنن خوڑیر مین اکرو رزا جنن خوڑیر مین اکرو رزا جنن خوڑیر مین اکرو رزا دقل آدھگرا سمدی.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیره میاشت د اروخاد پوهاند رسول امین د مړینې لسم تلینو. نوموړی په 1413 هجري شمسی کال د ثور په شلمه نیټه د کونړ د مرکز اسدآباد په وټپور کلي کې د محمد امین خان په کور کې زیږیدلی. په 1968 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون څخه په ټولنپوهنه کې د ماسترۍ سند ترلاسه کړ. وروسته کابل ته راستون شو او په پښتو ټولنه کې لومړنی ماموریت پیل کړ او تر څنګ یې په کابل پوهنتون کې په افتخاري توګه درس ورکاوه. په 1455 هجري شمسي کال کې بیا پېښور ته مهاجر شو او هلته د نورو فعالیتونو تر څنګ افغان اطلاعاتو مرکز سره هم کار کاوه. هلته د وفا په نوم اتحادیه جوړه کړه. بیا د حامد کرزي د انتقالي ادارې له راتګ سره سم د پوهنې وزیر شو او په 2009 میلادي کال د اکتوبر په 1 نیټه د ورپېښې ناروغۍ له امله په استرالیا کې مړ شو. اروخاد استاد رسول امین د پښتو ټولنې د غړي، لیکوال او څېړونکي، د کابل پوهنتون د استاد او د هجرت په چاپریال کې د آزاد افغانستان د لیکوالو ټولنې او د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر په حیث او د منځمهاله حکومت په دوره کې د پوهنې د وزیر په توګه هیواد او خلکو ته د یادونې او ستاینې علمي، فرهنګي او ټولنیز خدمتونه ترسره کړي. د همدغو علمی فرهنګي فعالیتونو په لړ کې د یو ژمن لیکوال، څېړونکي، ژباړونکي، سیاسي مبصر او فرهنګ پال په حیث د علمی، تاریخي، سیاسي او ادبي مسایلو په اړه په چاپی رسنیو او په ځانګړي توګه د کابل مجلې، وګمی مجلې، خپلواکۍ مجلې، زیر جریدي، عرفان مجلې او نورو کې په لزګونه علمی، تاریخي، څېړنیز مقالو، لیکونو او ژباړو سربیره د سوشیالوجۍ، د پښتو ټولنیز او اقتصادي جوړښت، په افغاني ټولنه کې د ښځو اجتماعي موقف، د زناورو فارم، د افغاني ټولنې د زحمت خلا او نور ځانګړي لیکلي او ژباړلي چاپ شوي اثار لري. چیل عملی اروخاد استاد موږ ته د معاصر تاریخ په علمی تاریخي بهیر کې د پیاوړي لیکوال، لوړ علمی، فرهنګي، ملي او ټولنیز شخصیت څخه برخمن دي. د دوی فرهنګ پالنه هیواد او خلکو ته په ځانګړي توګه د ځوان نسل په خوونه او روزنه، ملی او سیاسي خدمتونه به د دوی نوم او یاد په زړونو او دماغو کې د تل لپاره ژوند دی وساتي. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخاد پروفیسر رسول امین روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له همایون هیواد څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د قلم شکسته د خطاطۍ اثارو نندارتون د برادران پیکان د خطاطۍ د هنري اثارو د بنسټ لخوا په ملي نگارستان کې جوړ شو. تیرونی په دې نندارتون کې د برادران پیکان خطاطۍ څه د پاسه 200 اثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د دې نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي چارو سلاکار طارق رشاد د خوشنویسۍ او خط د بیلابیلو ډولونو په اړه خبرې وکړې او ویل چې افغانستان د خوشنویسۍ هنر د پیدایښت ځای دی. په دې مراسمو کې د برادران پیکان د هنري اثارو د بنسټ مسول منیر پیکان خبرې وکړې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې دې هنر ته پاملرنه وکړي، او له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه یې د دې نندارتون په جوړولو کې د همکارۍ له امله مننه وکړه. وروسته د میمنګي هنرستان رئیس محمد هاشم شارق او د ملي نگارستان امیر صابری رحماني د موضوع په اړه خبرې وکړې، او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته یې د برادران پیکان د بنسټ لخوا د دوه خطاطۍ اثارو د ورکولو په خاطر مننه وکړه. دا نندارتون درې ورځې د مینوالو پر مخ پرانیستی وو. هرات هنرمندانو د ترکمنستان د تیاتر په جشن کې لومړی مقام وګاټه. د هرات د سولې هنري کاروان چې سمو د مخ کې د سولې غوښتنې غږ د پورته کولو په موخه ترکمنستان ته تللی وو، د لومړی مقام په ګټلو او ډک لاس سره هرات ته راستانه شول. د تیاتر په دې نړیوال جشن کې د نورو هیوادونو هنرمندانو هم ګډون کړی وو. د هرات د تیاتر برخې یو شمېر مخکښ هنرمندانو د راز خاموش په نامه د سولې غوښتنې ننداره اجرا کړه. د افغانستان، امریکا، ایتالیا، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه، تاجکستان، ایران او د اوکراین هیوادونو هنرمندانو په دې جشن کې د خپلو نمایشاتو د اجرا کولو په خاطر ګډون کړی وو. د هرات تیاتر هنرمندانو په دې جشن کې لومړی مقام وګاټه او له توت هرکلی سره مخ شول. مخکې له دې هم په هند او ایران کې دوه جشنونه جوړ شوي وو چې د هرات د تیاتر هنرمندانو پکې ګډون کړی وو. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تیاتر مدیر او د هرات د سولې د هنري کاروان سرپرست فریدون فکوری وایي چې د دې ولایت د تیاتر هنرمندانو وکولای شو په نړیوال جشن کې د خپلو ښکلو او له محتوا ډکو نندارو په اجرا کولو سره د افغانستان درې رنګه بیرغ د نورو هیوادونو له بیرغونو څخه په لوړ مقام کې ورپوي. فکوري له خپل دغه سفر څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې دوی له خپلو تجربو څخه په استفادې سره کولای شي د افغانستان د خلکو فرهنګ، هنر، ادبیات او فکر د تیاتر د نندارې په چوکاټ کې نړیوالو ته وښيي. دا یادونې وړ ده چې مخکې له دې د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د تیاتر هنرمندانو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې هم د سولې غوښتنې له محتوا ډکې نندارې اجرا کړې وې او د سولې غږ یې اوچت کړی وو. په میدان وردګو ولایت کې د عامه کتابتونونو نمائندګي پرانستل شوه. په دې کتابتون کې چې د تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټ په ودانۍ کې دی، د علومو، اقتصاد، فرهنګ او ادب په برخو کې سلګونه کتابونه د ځوانانو د استفادې لپاره شته. د میدان وردګو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل هلې ځلې کوي د حکومت او یا د خیر غوښتونکو ځوانانو په مرسته په دې ولایت کې د عامه کتابتونونو نمائندګۍ زیاتې کړې چې د میدان وردګو د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو فرهنګ بنسټیز شي. د فرهنګي او رضاکار ځوانانو مشر مجیب الرحمن محمودی چې دغه کتابتون جوړ کړی وایي د مطالعې د فرهنګ د رواجولو لپاره به په دغه ولایت کې نور کتابتونونه هم جوړ کړي. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی د تاریخ او تصویر په روایت د زاړه هرات د نندارتون په کتنه کې د دې ولایت د فرهنګي او تاریخي اثارو ساتنې او پاملرنې ته اړتیا جدي وبلله. په نندارتون کې د اکاسه یو انځورګرۍ لسګونه آثار چې د هرات د تیر تاریخ مستند روایتونه یې انځور کړي نندارې ته وړاندې شوي وو. د هرات والی د هیواد په کچه د رښتینی مقام د احیا کولو لپاره د علاقمندۍ او د دې تمدني حوزې د فرهنګي او تاریخي آثارو د ساتنې یادونه وکړه او د دې نندارتون د جوړونکو ستاینه یې وکړه. په نندارتون کې لسګونه تاریخي آثار او دغه راز د انځورګرۍ هغه آثار چې د هرات 200 کلن تاریخ تصویروي او د نړیوالو معتبرو منابعو او مطرحو اکاسانو لخوا ثبت شوي د هرات د تیر تاریخ د بیانولو په موخه نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات پوهنتون د تاریخ ډپارټمنټ د محصلانو ټولنې د زاړه هرات عکسونه او تصویرونه راټول او د تاریخ او تصویر په روایت د زاړه هرات په نامه یې په دې نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړل. دا نندارتون د ښې راتلونکي لپاره د افغانانو د ښوونې او روزنې بنسټ په همکارۍ جوړ شوی وو.
افغانی لاسی گنڈونه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مشهور دي. په دې ورستیو کې بازار یو څه ګرم شوی. زموږ همکاري فرشتي مرسل د لاسی جامو او گنڈونو پاړه یو راپور برابر کړی.
قدرمن اوریدونکو، د ښځو د لاسی صنایع او هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، ترشمار، گراف ول او داسې نور لاسی ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسی ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل هغه هم په سپینه ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. له ور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا پستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسی ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلی دي.
لاسی کارونه یاد ښځو ګلدوزی ورته وایم. دا د هغه وخت نه چې ښځو ته دغه مفکوره پیدا شوه او ستنه په لاس کې ونیوله او دا ښکلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخیستل کیږي. او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنګ هم لري. مثلا نورستان کې ښځو به په خپلو خاص هغه چپنې چې اوس مروج نه دي سنا ورته ویلي، په هغه کې هم په مختلفو رنګه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپلو کالیو کې دا ګنډلې پای پیچې چورته وای په هغه به ګنډلې. او فرصت نارینو په ځینو لنډو چپنو کې هوسم شته دی. دا او زه په غزنی کې زیږیدلې یم او د غزنی خلک مې لیدلی دي چې هلته ډېر علاقه مې مرسره چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامک ورته ویلې. او ما چې په مکتب کې زده کړی و تار شماره مثلا او په فارسی نمونه و مثلا آجیده و کوربخیه و پخته دوزی و بدغه شان منګه لیدل خامک هم چورته ویلې، هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویلې. دینه معلومه کې چې دا خامک یوازې په قندار کې بد دی دغه و اخزینه رامسته شوی د قندار هنرمند و خلکو دا اختراع کړی دی او په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس بیا په ماشینی شکل وینو. بدخشان کې خولۍ پی باندې ګنډل کیږي یا فرزند تخار په شمالي ولایاتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربف تارونه په خولو او په دې زینشان زیاتر په خولو کې کاری فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وي. او هرات خو بیخي خاص په دې ورځو کې چې زوینم دغه دوزیګان خولته زیاتره د ماشین نه استفاده کیږي.
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان هغه څه دي چې ګنډ شمیر خوښوونکي لري. لام دی وجه خو یې بیا هم لوړه ده. لبلی خو پلاس ګنډل شوی شیان په اسانه زړښت هم نه لري. یو ټټر څو نسل اغوستلی شي، هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته هماغه پخوانۍ غاړه په پوره مهارت سره نوې ټوټې سره نښلول کیږي. د پغمان اوسیدونکي شازیه وایي چې د دوی په کور کې د نیا په لاسې ګنډل شوې غاړه لا اوس هم شته.
دا به د ما نیا کوله په ډېر وخت کې. دا به زمانه ته به خپل کوله، خپل ماسیانو ته به کوله. د ما د ورور یو یخنده د ما مور تر اوسه ساتلی ده. زه خپله دا خامک کومه، چراغ ته ناسته یم دا کار کومه او ډېر ارزش لري. قیمتونه یې 8000 دی، 12000 دی، 14000 دی. غریبي زیاته ده، اوس خلک دومره نسي اخیستلی. خو مونږ یو یخن پیوه میاست که یو نیمه میاست که گندو چقدر طول په حساب کیگی، یو تار شمیرل کیگی اون په حساب کیگی. غنده یخنه نه دیر خلق دا خارج نسی رزی بیا فرمایش دور کیوی. زمان تا دیر مونگا دیوگی ساداره مرته گندو، یخنه مرته گندو. یو چا کرد سی دیر نازدانه ای باد لوقتون خدای زوی ور کری اقا تا یه گندو خب پر اقام بانده پا تر هرشی پوری تر ورنی و سوزنی پوری تر هرشی ورت خامکو دا توفک واری برگتا.
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري. خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر، لمن، پایڅې، واسکټ، خولۍ او داسې نور ګنډي، بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په باغ زنانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوښي.
جګترین دوخت کشیده دوزیده چې دغه قیمت هم ډیر جګده او هم خلک هم نشي اغوستای چې باز خلک چې ډیر نو هغه نو یې زر اقتصاد کړه هغه خلک اغوسته شي
دلته ستاسو راته ویخه
او دغه دوخت او دو دوخت ده چې دا یې زر اقتصاد کی هغه دوی اغوسته شي دا نور خلک به یو ګوري
امدا دوخت په څومره وخت کیږي
والا دا دمیاشتو نم تیریگی
دقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گرافت و پخت دوزی ده و تار شمار ده و داسی نور چون برا کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری که منگه دلتا نلرو خپل پا قابل که کنه دیر سفرو تا چی منگه زور دیری خوخی چی دا پکتنه کهی چی دا ده چی شی کار ده بیا منگه افتاوی چی دا دستنی کار ده
تاسی لبهر ملکونه دوانه وکره تاسی جال تدزه افغانی شایان چی اغا خپلا افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور و که منگه دونه اینا غنده چی دلتا ده خپلا قابل کیو یا خارجی چی یا غنده دونه پشوق یا غنده چیز منگه خپلا خوخی
که مخ دی خواته واره و دلتا دیر کالی بندی چی لاسی گندل پا کشکاری گی دیدار یا پاک لکه معلومات را که مثلا ده سپین کمیس ده یخند پا که گلابی خودل سوی ده چه رقم دوخت ده
تا دوخت چه ده هش برگ دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته آغوندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده ده تکریم چه ده پده کم طول هم ده گره دوزی بکی کاری
بله او ده تکشین که میسته ده دیده پاک لرو توه
دا خونه ده دونگ ده تاس قول افغانی ده
او ده گندل چه رقم دی
دا یو سرپت نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده
تاسو له چانه زده که
داشتن تور مرگانم یاد کری چی یاد کری منگه هم چند که چی دانه وی یه از را پوش ولو بیاینه که نوله داستان تاری را که چی دقا دختو که چی داد کچی ده دوزید دا دختو که چی دا گراو دا دا دختو که چی خامن که قنداری ده دا دختو که بس پم دی بانه زه بیا قندار که لویشه وی ما دقا چی زه در تا چو کلان ویم شاید پینز کلان هم نوم چیز پا خامک بانده ناستی ما دوخه نه خی خانونه نه ده چی ما خامکونه جور کلی او رونو تمی جور کلی خش قام تمی جور کلی خپل مور تمی دستی تکری مور تمی دستی پیسی می مور تا جور کلی چی ده هر یا بلی ده ایران با پاتیو
بله تاسو له پینځه کلنۍ نه
ما په دې کار باندې شروع
کړل
دغه دوختونه چې ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په څراغ باندې ګندلی
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي
والا نه سه سپون دغه سبا به ناست ما به ویل ته غرمه پوری باید زه دا یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودل خپل شوق می وو
اول دې شوقی ګندل مګر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نه ګندم او سل پسل دا مجبوریت نگندم چه دا خپل فامیل زپم دی بانده زی چم
بله
هر قم دیزن چه تو وای فقط نمونه ای را را زی گندم در
اتمن دیر زیاده منه نه
تشکل لطانم خور جان خدای دی طول موفق لری
دی دیل پاره چه لاسی گندل شوی شاین بازار پیدا کری هغه پا نندارتونونو که هم که خودل کیگی چه خلکی و گوری بیاید گندل و سپارختنه بکری
څرنوال عبدالقیوم میشوانه د افغانستان د علوم او اکاډمۍ علمی او کادری غړی دی. نوموړي د پښتو قاموس په څلور جلدونو کې ترتیب کړی او اوس په زاهد پښتو سین باندې کار کوي. له نوموړي سره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد د پښتو لغاتو په راټولونه او د دغه بهیر د لا ګړندې کېدو په پار په ننني هنر جاج کې مرکه کړي.
هنر جاج
استاد سو کال وړاندې د افغانستان د علوم اکاډمۍ تر چتر لاندې ستاسي پښتو قاموس له چا پر اوته او خور شو د اغه نورسته تاسي د پښتو په لغت راټولونه باندې کار کړی
د افغانستان د علوم اکاډمۍ په دغه ورستیو کې څلور ټوکا د پښتو تشریحي قاموس په نامه چیرې ایستلی یو غړي او یو بل قاموس چې په هغه باندې ما ځانګړی کار کړی او هغه زاهد پښتو سین دی د علوم اکاډمۍ د چاپ سلسله چې وه هغه غالبا چې ګاپ پورې رسیدلی وروسته پاتې وه هغه په همدغه څلورو ټوکو کې بشپړ شو په هماغه طرز باندې چې پښتو تشریحي قاموس په خوا بشپړ شوی و په هماغه شکل دا پوره نه و او یو څه نیمګړتیاوې درلودې نو د دغه نه وروسته په هغه باندې کار نه دی شوی البته د افغانستان د علوم اکاډمۍ د یو معیاري قاموس د چاپ او د چمتو کولو کار کایو پر لګیا ده تقریبا د دریم کال ده زما په خیال لکه چې لومړی ټوک به بیخی چاپتم چمتوی او په نور باندې کار کیږي دغه کار چې دی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د پښتو څېړنو نړیوال مرکز او د ژبه او ادبیاتو د مرکز پښتو انسټیټیوټ په ګډه باندې کوي ټول علمي غړي راغونډیږي او په یو ځای کښېني یو لغت د قاموسون نه البته دا راغونډیږي یا که نوي لغت هم چا راوړي هغلته میدان ته کیږي او ټول پرې بحث کوي په هره لهجه کې په هره سیمه کې د هغې بیلابیل بڼې مومي او د هغې سم او ناسم شکل په اړه باندې قضاوت کوي او بیا په متفقه ډول باندې هغه لغت ثبتوي نو دغه کار روان دی ما وویل چې یو ټوک انشاءالله چې چاپ ته چمتو دی او په نور باندې هم کار کیږي
استاد پخوا به دغه لغاتونه سره د دې چې د نورو قاموسونو نه به هم راټولېدل خو زیات به د ولسونو نه راټولېدل اوس په ولسي کچه باندې د لغات راټولونې کار روان دی
له بده مرغه چې دغه کار اوس نه کیږي او تاسو چې څنګه وویل ډیره مهمه خبره دا ده چې نه ثبت نه خوندي شوي لغتونه د ولس نه راغونډ شي په ولسونو کې سړی وګرځي او د ولسونو نه دا راواخلي ما مخکې وویلې چې زاهد پښتو پښتو سیند زه دغه باندې بیا د سره کار کوم تقریبا دغه د 1200 نه تر 1500 لغت به مې پکې نوي داسې ثبت کړي چې په یو ځای کې مې اورېدلي دي او دا مې لټولی دی چې مې کتلی دلته نشته نو بیا مې دغه ثبت کړي دي خدا از ما شخصی خبره ده او زه همیشه چې جبونه میبینی د کاغذونو ډکی که شینوارو ته لاړ شم هلته یو نوی شی واورم همغلته دا ځان سره ثبتوم همغه پرزې مې جب کې پرتی بیا چې وخت ومم کمپیوټر ته کینم بیا دا راواخلم ثبت یې کړم خوست ته لاړ شم یا فرزن شمال ته لاړ شم یا هلمند ته نورو ځایونو ته خو ګرځم ډېر نو دا کار کوم خو دا زما شخصي خبره ده رالو په دې کې چې د علوم اکاډمۍ دغسې کوم پلان لري او که نه موږ تاسو پوهیږو چې حالات ډېر ناسم دي او دغه لغت ثبتول چې دي د دې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ته د هغه کس د خولې نه لغت په هماغه اصل بڼه ثبت کړي فرضاً په خوست کې دغه کانټې یا جارو ته ریبز وایي نو که اوس تا فقط ری او ی او بی او زی لیکلی دا موږ ریب سم تلفظ کولی شو
بالکل
دلته اصلا اعتماد په هغه تلفظ کې دی شي چې تا د چا د خولې نه اورېدلی نو ته باید د ثبت علی ولرې بله دا چې سیمه کې ته دغه کومه ساحه کې کار کوې هغه ساحه باید نوم یې واخلي معرفي کې چې په دغه ولسوالۍ په دغه ځي کې ما دغه لغت د دغسې کس نه اورېدلی دی هغې نه به هم پوښتنه کوي خو که اوس دا پوښتنه وکړي فکر کوم چې ډېر جنجالونه ته جوړیږي نو دغسې هڅه اوس عملا نه کیږي لکه تاسو چې ویل هماغه پخواني قاموسونه کېښودل کیږي د هغو نه راجم کیږي که کم پاتې دلته وررسي یا که په همدغه ناس مجلس کې د چا سره ناڅاپه داسې څه ذهن ته راشي چې دغه پلانې لغت وګورئ دا نه دی ثبت ما سره شته په هغې باندې خبره کیږي ثبت کیږي خو د ساحې نه راغونډول نه کیږي او دا ډېره لویه نیمګړتیا ده باید دا وشي
د علوم اکاډمۍ نه به پخوا کارکوونکي لیکوالان څېړونکي سیمو ته تلل اوس خو طبیعي خبره ده چې سیمو ته څوک نشي تللی بدامنی ده نور څه مشکلات به وي خو د ده په ځای چې اوس سیمو ته لاړ شي د سوشل میډیا او د ټیلیفون له لارې هم دغه لغات راټولونه کیدای شي دغسې آنلاین هڅه شوې ده او که نه وي شوې علوم اکاډمي په پلان کې لري که نه
تر اوسه خو دغه ډول هېڅ هڅه نه ده شوې او د سوشل میډیا خبره تاسو وکړه فکر کوم زموږ ډېرې ادارې په دې برخه کې ډېرې وروسته پاتې شي زه د علوم اکاډمۍ د یو غړي په توګه که ته ویم زه په خپله اداره کې نیټ نه لرم دا منې چې ځینې وخت لاړ شو سر نه تر ماسپښین او حتی تر مازدیګره کله کینو برق هم نه لرو چې کار وکړو نو ستونزې شته تر اوسه دغسې کومه هڅه نه ده شوې خو دا لازمي خبره ده چې پرېښودل د دې سم کار نه دی په هر طریقه چې د لغتونو راغونډول که د خلکو پر غوښتلو کیږي که د سوشل میډیا د لارې کیږي په ولایتونو کې د ځینې فرهنګي ادارو سره په یو تفاهم لکه موږ په ټول ولایتونو کې اطلاعاتو کلتور په نامه ریاستونه لرو پوهنې ریاست لرو چې ټول نه ډېر مهم دی پوهنتونونه لرو دارالمعلمینونه لرو نور لرو که چیرته همغږي موجوده وي او فرضاً دارالمعلمین کې چې هغه ښه باشعوره لوی محصلین لري هغوی ته دا موضوع وریاده شي هغه مرسته کولی شي پوهنتونونو کې محصلین مرسته کولی شي پوهنې ریاست خپله استادان معلمین دا مرسته کولی شي د اطلاعاتو کلتور کوم ریاستونه چې په ولایتو کې دي د هغو هم دغه دنده ده هغوی هم په دې کې ډېره مرسته کولی شي خو یو همانګي به غواړي او پلاټ به ورته جوړول په کاري د بده مرغه چې تر اوسه نو په علوم اکاډمۍ کې دغه وړ هڅې نه دي شوي او څه خاص پلان هم ما ته پته نه لګي خو کېدای شي چې د ستاسو د پوښتنې سره موږ دغه خبره هلته مطرح کړو او چا ته پام نه وي ورته پام وشي.
د پینځلسو هنري او څېړنیزو کتابونو لیکوال او د پښتو سندری بابا غازی سیال لدی نړۍ وکوچید. هغه په ټولنه کې د مینې خورول غوښتل، سندری ولیکلې او مشهورې شوې. د ټولنې بد او ښه حالتونه یې سره توپیر کړل او وی ویل د چا قسمت کې راحتونه په دلو پراته دي، د چا په زړه کې ارمانونه په دلو پراته دي. د پښتو ژبې د شاوخوا 500 فلمونو لپاره سندری ولیکلې، ناولونه یې چاپ کړل او افسانې ټولنې ته وړاندې کړې. د فنکار په نننۍ برخه کې د ارواښاد غازی سیال ژوند او فن ته تم کیږو.
فنکار نصیب را وڑے ماں جانا نا لا پرکچ دوڑا سر زنا نرے پاراند پاس پر وڑے وار بنا زورے کر متا نصیب را وڑے ماں جانا نا لا پرکچ دوڑا سر زنا.
د دغه سندری شاعر د پښتو ژبې نومیالی لیکوال او د سندری بابا غازی سیال له نړۍ د تل لپاره سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې نومیالی لیکوال او شاعر غازی سیال تر اوږدې ناروغۍ وروسته د تیرې چهارشنبې په ورځ د 60 کلنۍ په عمر د پېښور په یوه روغتون کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي. ارواښاد غازی سیال د پښتو ادب هغه نه هیریدونکی نوم دی چې شاوخوا 50 کالې پښتو ژبې او ادب ته خدمت وکړ او په خپل ادبي ژوند کې ګڼ شمیر ګټور آثار پښتو ژبې ته وړاندې کړي دي. هغه له مرګ وړاندې له امریکا غږ رادیو سره د خپل ژوندانه په اړه ویلو.
زما پوره نوم محمد غازی دی، کلمی نوم غازی سیال دی. زه په سن 1933 کې پیدا شوی یم. دا خوندانو په یو وړو کې غونډه کلی کې چې هغه نوم دی کوټ کا خوندان منډان. زه د یو مذهبي علمي او ادبي خاندان ته تعلق لرم. زما والد بزرګوار یو دینی عالم و. ما ته به خپل والد بزرګوار عبدالغفور شاه سبق لکه پنج گنج، گلستان، بوستان، د شیخ سعدی صاحب، د جامی صاحب، زلیخا، د نظامی صاحب سکندر نامه. دا به ما ته دا کتابونه ما په خپل کور کې صرف نه و فکر. دا مې په خپل کور کې د خپل والد بزرګوار نه ویلي. نور سرکاري تعلیم مې دومره نه ده، بلکې پنشت برابر یوش میرا په وړو کولی کې سبق مانوي سبق مانوي. نور زما ملګری به اسکول ته تل او ما به لنډه په غاړه کې اچولې وه، مرغان به مې ویشتل. زه او د پلار مې همدا هغه وه چې دیني تعلیم وکړي وو هغو نه کې، بلکې یو ځل خو خپل کتابونه هم راته شوي وو چې دا ته د انګریزي سبق نه درباندې وایي. دا خو زمونږ د تنقیدي ټولنې برکت.
اروحات سیال د پښتو افسانو او فلمی سندرو یو مشهور شاعر او لیکوال چې غنی افسانی او ناولونه د چاپګانا سنبال شوې دي.
چکلا پسند 60 62 داسه مخال پدای کې هغه بنیاد کې خود عبدالرحیم مجذوب
خجی
پاګه کې صدل جن برق او سید امیر سرحدی زوم رحمت الله دردو نور بلا شاعران پکې راغلی و. اول اول ما یو ثنا مې ولیکله چې هغه چاپم دی اوس عام تنقید لپاره پېښ کړه. هغه وخت خو ما یې زالو څرګه چې د شپنو د ساټ د دغه وخت کې افسانه نوې نوې راغلی وه. دا زما افسانه افسانه یو شو په هغه افسانه باندې ګلرنګ افسانه ګلرنګ بیا مې بل افسانه بیا ولیکله مته خواند راک بیا ناول طرف ته لاړم. یو ناول مې ولیک بنځای دا زما والی نه ناول ده بنځای ناول مې ولیک بیا مې ورپسې منګرای ناول ولیک اوس مې بل یو هغه کشمالا ناول ده د دې روشن خیالي اوس موږ د روایت دغه تصدم دی په دې کې په موضوع باندې مې ولیکلې ده.
هغه د جنگ مخالف شاعر وو او په خپل هنر کې یوازې مینه بیان کړې ده.
زما نظم طرف ته ډېره بلکې په نظم کې سندره زما د خوخه مصنف دی د سندره لیکم غزل مې ځکه نو د خوخه مې دی ځکه چې د ادب یو صنف دی. غزل کې نن سبا غزل کې اور راځي وینه پکې دا شاعران راولي وینه راولي پکې ټوپک وی پکې دمکه وی پکې نو دا دغه زما نفرت پیدا شوې دي. زه پوښتنه کوم چې غزل کې دا شاعرونه چې کوم راشي غزل غزل نه پاتې غزل ته نظم یې دغه ته په کار دی. په غزل کې دا شاعر ځکه چې غزل سلف نه ځکه سره خبر کوله ته وای پښتو لفظونه غواړي کلاسیکل موسیقي غواړي خو غزل هم نن سبا دومره غشه چا راغې د سندره طرف ته ځکه چې څوک د غزل په مزاج پوهېږي نه سندره وای نو ځکه مې سندره طرف ته اقدا چې غزل زما د خوښ مې نه دی. سندره عوامي شی دی عوامي خوښي غزل دومره نه خوښي نو ځکه زه د هغه ته راغلم چې یعنې قریبا د څه کم 50 فلمونو ته به مې سندره لیکلې.
दचा किस्मत के राह तू ना बदलो प्रातवी दचा पसड़ के अरमान ना फसल को प्रातवी दचा किस्मत के राह तू ना बदलो प्रातवी
اروخاد سیال په حسین مین شاعر او لیکوالو نو له همدې عمله به اروخاد عبدالروف بینوا په پښتنو کې ګناهګار شاعر باله. خغلی سیال وخت نا وخت ترنم هم کاوه
خواکه د فصل نه زنګ مال دل دی د غزما د شکل دی زما زړګی چې په ډاډه د سمرخ کول دی د غزما د شکل دی
داخل کور لا ته ما ګران دی
د پښتو ژبې لیکوال او شاعر اسیر منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د غازی سیال مړینه د پښتو ادب لپاره ستر ځای وبلله او وی ویل
سیال صاحب چې اوس په مونږ کې نشته خو د خیالات او احساسات به زمونږ لار خودنه کوي د هیر دل سره نه دی د یاد به تل پاتې وي. د پښتو ژبې او ادب لپاره په شعر او په نثر کې ډیر کار کړی دی. په شاعرۍ کې د چې کوم کتابونه راغلي دي د ژوند ښکلا زما سندرې ستا دپاره ښکلا د کائنات یو ناتیه مجموعه ده دوه د ناولونه لیکلي دي بنځه منګره لنډه کیسې لیکلي دي سیوره چې دا سیوره چاپته بند او د دا شعر ډیر مشهور دی، سوک پختو خړل سیاله سوک لګیا دی چې پختو خوري.
د ښاغلی منګل په خبره که څه هم غازی سیال ناول لنډی کیسی او نثر لیکلی، خو په خبره یې چې د هغه مشهورتیا په سندرې شوی، او همدا لامل و چې هغه ته د سندرې بابا لقب هم ورکړ او سندرې ډیرې مشهوري وې. اسیر منګل وایي چې د غازی سیال یو ناول بنځه د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د پښتو پوهنځي د ماسترۍ په شپاړسم ټولګي کې په نصاب کې شامل و.
د چې کوم زیات شهرت چې شوی دی هغه د سندرې په میدان کې شوی دی. په موسیقي ډېر ښه پوهېدو او د موسیقي په هکله په نثر کې یو ګټور کتاب لیکلی دی چې د هغې نوم دی د سندرې روح.
ارواښاد سیال د ګڼ شمېر پښتو فلمونو لپاره سندرې هم لیکلي دي چې اکثره هغې د پښتو ژبې مشهوري سندرغاړې ګلنار بیګم په ګډون ډېرو نورو سندرغاړو ویلي چې دغه سندرې بیا وروسته په کتابي شکل هم چاپ شوي دي. ارواښاد سیال د خپلې لیکوالۍ او شاعرۍ له امله لسګونه دولتي او غیر دولتي واډونه هم ترلاسه کړي او په کتابونو سربیره په ګڼو مجلو کې لسګونه مقالې خپرې شوې دي. د خزان موسم د یو ځانګړي بدلون پیلاموي. ګڼو شاعرانو او لیکوالانو دغه موسم ته لیکونه کړي. د زرپاڼي په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه رژېدل وړاندې کوي.
زرپاڼه رژېدلې پاڼې یې په پښه پورې وهلې، زیړې باران وهلې پاڼې یې پر بوټو ونښتې. د بوټ تله یې د ونې پر ډډه وموشه. په جیب کې یې د موبایل د مسج له ترنګ سره پښه راکښته کړه. په ورخطا یې د جمپر د اړخ جیب ته لاس کړ. موبایل هلته نه و. بل جیب یې وپلټه، هغه هم ته شو. موبایل یې د تخرک له جیبه راویست. د کمپنۍ اعلان و. په چیچلو غاښونه یې د موبایل پر شیشه ګوته کلکه کړه. اعلان یې لرې کړ. په واټساپ کې له کابل راغلی سهارنی پیغام یې پرانیست. د میرې د مړینې خبر یې بیا له سترګو تېر کړ. میره یې په الزایمر ناروغۍ اخته وه. په اوړي کې چې وطن ته تللی و، لیدلی یې وه د یې نه پېژانده، خو یو ځل یې د ماښام ته لمانځه مخته د ده نوم اخیستی و. پر مسله یې لاس ورته ایښی و. راځه چې ډېر وخت وروسته دې وینم. کلک کلک ګامونه یې واخیستل. په تشه کوڅه کې د پاخه سړک ټک ټک سو. د جمپر ځنځیر یې تر پورته کش کړ. ولې مې پاخه ماښام کیسې ورسره ونه کړې؟ مرګ یې پرده و. نورو څومره پسې وخندل چې د ماخستن لمونځ یې یو رکات وکړ. پورته یې وکتل، یوه غټه پاڼه له ونې راغله. له سترګو سره یې په هوا کې ونیوله. د پاڼې وچو رګونو ته ځیر سو. د میرې لاسونه ور په یاد شول چې د سپینو لاسونو شاته یې له ناروغۍ شنه رګونه ټن ټن ښکارېدل. اوس به داسې د پاڼې غوندې ژېړ شوې وې. ناوخته دی، خاورو ته به یې سپارلې وې. په هغه ماښام چې زما نوم واخیست، کاشکې مې د دې پر څنګانه سر ایښی وای. ورته ویلې مې وای چې راباندې ګرانه یې، ډېره ګرانه یې، هغه وخت خو پوهېده. پاڼه یې له لاسه ولوېده، شمال شاو خوونو نور پانی وره شوله.
اروخاد غازی سیال وخت نا وخت ترنم هم کاوه. د ترنم مینوالی زیات وو. د ورخمین خیال په نننې برخه کې د نوموړي د ژوندانه ورسته ترنم دراورو.
ورخمین خیال
رزا جنن خو ډېر مین وکړو رزا جنن خو ډېر مین وکړو رزا د کول از خدا سم دې رزا د کول از خدا موسم دې د محبت کربار موسم دے جانان سمرا خوشگوار موسم دے جانان سمرا خوشگوار موسم دے زلف خورے کچ موسم بدل شی زلف خورے کچ موسم بدل شی زلف خوری کاج موسم بدل شی ستا پزلفانو کی سار موسم دے ستا پزلفانو کی سار موسم دے دا محبت کاروبار موسم دے جانان سمرا خوشگوار موسم دے جانان سمرا خوشگوار موسم دے لکا چتا دیور کتلی زکا لکا چتا دیور کتلی زکا لکا چتا دیور کتلی زکا نشا نشا خمار خمار موسم دے نشا نشا خمار خمار موسم دے دا محبت کاروبار موسم دے جانان سمرا خوشگوار موسم دے دس پر لیٹول رنگو نستا نصیب شا دس پر لیٹول رنگو نستا نصیب شا دس پر لیٹول رنگو نستا نصیب شا ستا دزوانی ستا دسنگار موسم دے ستا دزوانی ستا دسنگار موسم دے دا محبت کاروبار موسم دے جانان سمرا خوشگوار موسم دے جانان سمرا خوشگوار موسم دے بیا فضا گان سندریز شولے بیا فضا گان سندریز شولے بیا فضا گان سندریز شولے بیا دے بنگڑو نشرنگا موسم دے بیا دے بنگڑو نشرنگا موسم دے د محبت کاروبار موسم دے جانان سمرا خوشگوار موسم دے جانان سمرا خوشگوار موسم دے وچ باران ورگی سیالا مزا وچ باران ورگی سیالا مزا وچ باران ورگی سیالا مزا نن خود مینی دا اظہار نن خود مینی دا اظہار
جانا سمرا خوشگوار موسم دے جانا سمرا خوشگوار موسم دے
بس بس